کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
ریدونکو ستړي مسې د غرمې دولس بجې سوې په کابل کې او نن د پنځمبه ورځ د اصل پنځه ویشتمه نیټه ده د 1390 هجري لمریز کال نن د 2013 میلادي کال د اګست میاشتې له 14 سره برابر ده. په دې خبرونه کې په کابل کې پر روانو حالاتو تاسو ته معلومات درکوو. د کابل په پنځمه حوزه کې په قلعه وزیر کې وسلوالو طالبانو د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یو روزنیز مرکز باندې حمله کړې. البته وسلوالو طالبانو په دې اړه څرګندې ویلې خو حکومتي چارواکي داسې ګڼي. وروسته په دې خبرونه کې د دې مسلې نور جزئیات ته وړاندې کوو. اول اسمت ساروان خبر نوای.
په کابل کې پر یو روزنیز مرکز حمله شوې ده. د بغلان ولایت په کیلګی کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خطر روانه ده او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اوتریش ته بهرنیو چارو وزیر په واده کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د ملي امنیت د ریاست پر روزنیز مرکز وسلوال حمله شوې ده. راپورونه وایي چې وسلوال حمله کوونکي د ملي امنیت روزنیز مرکز ته نږدې یو نیم کار ودانۍ ته ننوتي او له همه غزایه پر دې مرکز ډزې کوي. د کابل د پولیسو ویندوی حشمت الله ستانکزی ویلي چې تر اوسه د مرجوبلو په اړه معلومات نشته، خو څو شېبې مخکې د کورنیو چارو د وزارت ویندوی نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې مرجوبلي نه دي پیښې شوي.
پس پر خانه تاثیرم تلفات ندارم. مهاجمین در یک ساختمان بیمکاره هم نکردیم، در اونجا بالا شدیم، پیرای پراگنده دارن تا فیلن به کسی آسیب نرسیده.
شاهدان وای چه دیوی چودن جخی هم اوریده لیده. افغان چارواکو د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر یو روزنیز مرکز د پرونو انتحاري حمله د مرجوبلو تازه ارقام خبره کړل. پرون د عامه روغتیا وزارت ویلي و چې په دې برید کې 43 تنه وژل شوي او 65 نور ژوبل دي. خو نن افغان چارواکو ویل چې د پرونو حمله د وژل شویو کسانو کره شمېر 43 تنه دی، نه 43 تنه. د ملګرو ملتو امنیت شورا د حمله وغندله او هغې یوه بېرحمه او کرغېړنه تروریستي حمله وبلله. امنیت شورا وویل دا برید د اړتیا په ډاګه کوي چې د تروریزم له عاملانو، تنظیمونکو او مالي تمویلونکو سره باید حساب وشي او عدالت ته راکاژل شي. یونیسف یا د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې مشري هم دا حمله وغندله او پر دې خواشیني څرګنده کړه چې په افغانستان کې د زیاتیدونکې تاوتریخوالي ستره قرباني ماشومان ورکوي. د یونیسف اجرایي رئیس هنری تافور وویل ماشومان باید هیڅکله هم د تاوتریخوالي هدف ونه ګرځي. د کابل په دشتي برچی کې د دغه روزنیز مرکز د انتحاري حملې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د دې حملې د غندنې ترڅنګ د هغې د څرنګوالي په اړه د پلټنې امر کړی دی. د راپورونو له مخې د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دا جګړه د کیلګي په سیمه کې له تیرې نیمې شپې راهیسې روانه ده او تر اوسه د تلفاتو په اړه چارواکو جزئیات نه دي څرګند کړي. د جګړې له امله په همدې سیمه کې د کابل لویه لاره هم بنده شوې ده. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ هم د سه شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو د یو پراخ برید شاهده وه. په مرکزی بغلان کې پر وی پوځي اډې او څو پوسټو د وسلوالو په برید کې لشتر لشه دي شو پولیسو او سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی وو. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د بوسنیا هرزګوینا د هغې سیمې د پارلمان چې سربان پکې برلاسی دي پر هغه اقدام انتقاد وکاوه چې د بوسنیا د سرب ځواکونو لخوا د زرګونو مسلمانانو د وژلو په اړه یو مخکینی راپور رد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو خپاره کړي بیان کې د وکیلانو دغه هڅه له تاریخه انکار وباله او ویل دوی د ریپبلیکا سربسکا پخوانی حکومت هغه راپور باطل کړی چې دا یې منلې وه چې د بوسنیا سرب ځواکونو د 1920 او 1950 کلونو ترمنځ په جګړه کې شاوخوا 8000 مسلمانان په سربرینیتسا کې وژلي وو. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په سربرینیتسا کې د ډلوژنې په اړه په 2004 میلادي کال د ریپبلیکا سربسکا لخوا د دغه ریپورټ خپرول د روغ جوړی لپاره یو مهم ګام وو. د بهرنیو چارو وزارت د ریپبلیکا سربسکا د ملي اسمبلی د چهارشنبه د ورځې دغه اقدام ناسم بللی دی. او کرملین تایید کړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اتریش د بهرنیو چارو وزیر په واده کې ګډون وکړي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وویل پوتین به د شنبه په ورځ چې د اګست 13 ده د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره تر خبرو وړاندې په اتریش کې تم شي او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر کارین کنای سل په واده کې برخه واخلي. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت په دې باب د څه ویلو ډډه وکړه چې پوتین دغه هیواد ته سفر کوي. ویل کېږي چې 53 کلنه کنای سل د یوه سوداګر ولفګانګ میلینګر سره واده کوي.
دا ازادي راډیو ده. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به په کابل کې د حمله په اړه تاسو ته معلومات درکړو. د کابل په وزیر آباد سیمه کې د ملي امنیت ریاست پر یو روزنی قلای وزیر کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یو روزنیز مرکز باندې حمله شوې ده. د افغانستان کورنی چارو وزارت وایي چې تلفات لا نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وویل چې په کابل کې د مهدی موعود پر خصوصي تعلیمي مرکز په پرونی حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر تر هغه ټیټ دی چې پرونی رپورټ پور شوی و. په دې ارتباط هم په خبرونه کې تاسو ته معلومات وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د امنیتي او پوځي چارو له څارونکو سره مرکه هم ولرو. او په دې خبرونه کې زموږ د دې اونۍ پروګرام دی یو کلی زر ژغونه. ازادي رادیو اوریدونکو تاسو د نن ورځې او د نورو ټولو ورځو معلومات چې زموږ د رادیو څخه په خبرونو او رپورټونو خبريږي زموږ پر ویب پاڼه باندې ترلاسه کولای شئ. ازادي رادیو ټکی کام د ازادي رادیو د ویب پاڼې آدرس دی. د ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اندشت برچی کې پرونی حمله په شدت غندلې ده او یو جنایت بللې ده. د کابل په اندشت برچی سیمه کې پرون د مهدی موعود په نوم پر یو خصوصي تعلیمي مرکز باندې انتحاري حمله وسوه چې ډیر هغه زده کوونکي پکې ووژل سول چې د کانکور د ازموینې لپاره یې تیاری نیوله. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې پرون په دې اړه کوم ارقام چې خبر سوي وغه ډیر دقیق نه دي. په دغه حمله کې څلور ډیر شتنه وژل سوي دي. په نن په کابل کې یو بل حمله هم سوي ده. په کابل کې نن د افغانستان د ملي امنیت ریاست پر یو روزنیز مرکز حمله سوي ده. د دې دوه مسلو په ارتباط اوس ما همکار رحمت افغان را سره د ټلیفون په لاین کې دی. افغان صاحب تاسو سره څه معلومات ست پر دغه دوه حادثو باندې؟
بله فرشته جانې، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په 15 امنیتي حوزه کې د حمله کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. دغه وزارت وایي نجیب دانش نن ازادي رادیو ته وویل چې پیښه شاوخوا 10 بجې د 15 امنیتي حوزې اړوند د وزیر آباد په سیمه کې شوې ده، چیرته چې د ملي امنیت ښوونیز مرکز ده. ښاغلی دانش وویل چې یو شمیر حمله کوونکي چې ګمان کېږي شمیر بې دوه تر دریو تر څلورو کسانو پورې وي د ملي امنیت ښوونیز مرکز تر څنګ د دعوت پوهنتون سره نږدې یوه نیمه کاره ودانۍ ته ختلي دي او له هغه ځای نه د ملي امنیت په ښوونیز مرکز باندې ډزې کوي. نجیب دانش وویل چې تر اوسه پورې تلفاتو په اړه دقیق معلومات په لاس کې نسته، خو زیاته یې کړه چې د پیښې د کنټرول لپاره ځانګړي ځواکونه سیمې ته رسېږي دلیدی تر سو پوری پیکا کنټرول کړی. د دغه وزارت بل بیان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه پوری د پیخي په ځا کې دی وی زورور چاودن غږ اوریدل شوی ده، خو هغه وویل چې تر اوسه معلومه نه ده چې دغه انتحاري حمله کوونکي ځان ته چاودنه ورکړي ده او که څه بل پیخه ده. خو دومره وویل چې پولیس هم سیمې ته رسیدلی تر سو پوری هغه سیمه کې چې ملکیان د پیخي ځاینا او وژغوري. نجیب دانش په دې اړه وویل
پښتانه نیروهای ویژه در محل رسیده که انشاءالله عملیات آغاز شده که زود تصفیه شد. مربوط حوزه پنجم است درمی نزدیک پانتون دعوت است درمی عقبی پانتون درمی ساختمان های نیمکار است اتفاقا بین 3 تا 4 نفر باشد.
فرشته جان د پیخه په داس حال کې رامسته کیږي چې 13 ورځې شاوخوا مازدیګر 4:30 بجې د کابل ښار د اتلسمې امنیتي حوزې اړوند د شبرچی په سیمه کې په یو خونیز مرکز په انتحاري حمله کې شاوخوا د کابل د امنیت قومندانۍ په وینا و درس کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان حشمت ستانیزی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې د ترنګوالي په اړه د دوی جدي پلټنې روانې دي.
د پیښې په اړه زموږ څېړنې پیل شوې دي او پیښې د څېړلو په حال کې ده. تر اوسه پورې دا څېړنې نه دي بشپړې شوې. نور کشفي او ثقافتي بحثونه په دې اړه څېړنې کوي، خو هغه څه چې په ورایه د افغانستان د سولې او ثبات دښمنانو تل هڅه کړې ده چې علمي، دیني او سیاسي مرکزونه په نښه کړي او د خلکو منځ کې ستونزې را پیدا کړي. دا مهمه ده چې کومې ډلې خو په ټولو کې برید روسي برید او پاره زموږ جدي څېړنې روانې دي. تر اوسه پورې دغه څېړنې بشپړې شي نو زیات بل رسنۍ سره شریک.
فرشته جان، نوړل چې تر اوسه پورې هم د دواړو پیښو مسولیت چا په غاړه نه داخستې، خو د دشت برچی پیښې ته په اشاره سره لدین وړاندې د داسې پیښو یا د داسې حملو مسولیت داش ډلې منل چې تر ټولو وروسته د ګردیز پیښو چې لسکونو کسانو ته پکې مرجو بلا وخت و بل
من نه افغان صاحب زمر سره په افغانستان کې د پوځي چارو د امنیتی چارو یو کتونکي چې مخکې له ناتو سره په پوځي چارو کې د سلاکار په توګه هم پاتې سوی او په واشنگتن کې اوس میشته. شفیق همدم صاحب را سره د ټلیفون په لاین کې دی. مخکې تر دې چې همدم صاحب ته ورسو، یو لنډه یادونه کوم چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې نړیوالې ادارې د افغانستان ولسمشر او په واشنگتن کې د افغانستان سفارت په دشت برچی کې پرونی حمله په شدت غندلې ده او غیر انساني بلل ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پرونی ویل چې په افغانستان کې پورستیو نه کولونو کې د تروریزم په ارتباط د حملو لامل 4,000 ملکی افغانان وژل شوي او زخمیان شوي دي. همدم صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه کوو چې په دغه لنډ وخت کې برابر سوی مرکې ته. دا تاسې حالاتو ته څه فکر کوئ؟ داسې حال کې چې د افغانستان حکومت او د اوربند خبرې کوي، د لوی اختر ته او لوی اختر ته ډېرې ورځې نه دي پاتې، او د رپورټونو پر اساس په قطر کې د طالبانو رهبري ځي ازبکستان ته، او د افغانستان پر وضعیت په افغانستان کې پر سوله خبرې کوي. داسې راپورونه د خوشبینۍ څخه ډک خپرېدل چې په افغانستان کې به بیا یو اوربند ټینګ سي او شاید دواړه خواوې د سولې خبرو ته نږدې سوي دي، خو د وروستیو حملو څرګنده کړه چې غالبا دغه اټکلونه ډېر دقیق نه ول. تاسو څه فکر کوئ؟
عدل خپل نامه سلامونه او نیکی هلی. زه فکر کوم چې البته د غوروسي پیښې چې په کابل کې نن و، په غزنی کې و، په شمال کې و، په ختیز افغانستان کې د سوله ملونه دي. درې عمده لاملونه دي. یو دا چې طالبانو کې ځینې ډلې او ځینې بهرني جنگیالي چې په افغانستان کې دي، لکه القاعده، داعش او ترڅنګ د پاکستان تحریک طالبان پاکستان، لشکر طیبه او نور داسې جنگیالي چې په افغانستان کې دي، دوی نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. لومړی قدم کې دوی غواړي چې دغه دزبند او د سولې مذاکرات روان دغه کې روان ته مزاحمت ایجاد کړي، تر څنګ غواړي چې په عمومي کچه د افغانستان امنیتي وضعیت بدتر کړي، او په دریم پړاو کې تقریبا 2 میاشتې انتخابات ته پاتې دي، غواړي چې د انتخابات پروسه هم مختل کړي. تر څنګ جالب خبره دا ده چې البته دری عمده تقریبا موضوعات په افغانستان کې تر سره شوې. یو دا چې د امریکا د ستراتیژي یو کار پوره شو په افغانستان کې. دویم دا چې امریکا مستقیما د طالبانو سره په قطر کې مذاکرات وکړه. او دریم موضوع دا چې راتلونکي تقریبا یو هفته کې زموږ توقع دا ده چې یو لوی دزبند شي. نو د دغه پړاوونو دغه پروسو د مختلفولو د پاره دا نه یوازې د طالبان یو برخه ده، بلکې په دې کې د پاکستان، د ایران او د روسیې هم لوی لاس ده. لکه څنګه چې تاسو به هم اوریدلی وي چې په غزنی کې د زرو نه ډیر کسانو جنګیالي وو چې په هغې کې د القاعده غړي هم د تقریبا څو کالونه وروسته پکې شامل د ازبکستان اورپکي او همداراز پاکستاني نظامي افسران هم پکې شامل وو په غزنی باندې بریدو کې نننۍ پیښه په کابل کې پرونۍ پیښه په کابل کې دا ټول هغه هڅې وهان دي چې د وسوال اورپکي لخوا کېږي تر څو د سولې پروسه مختل کړي. خو زه بیا هم خوشبینم او په دې باور یم چې دزبند به هم کېږي او انشاءالله سوله به هم راځي، خو په تاسف سره چې یو لوی قیمت به موږ ورته ټاکو.
نو تاسو دغه خوشبینی د کوم ځای څخه راخلی؟ همدم صاحب چې هلته دا رقم حملې روانې دي او تاسو خپله وایسته چې مختلفې ډلې دي او حتی همسایه هیوادونه نه غواړي، بیا څنګه خوشبینه یاست؟ دا د ساسو خوشبینی مرجع څه شی ده؟
لومړنی لامل دا ده چې خلک له جنگ ستړي شوي، په حتی په غزنی کې هم د 1500 نه ډېر طالبان او خارجي جنگیالي مړ شوي، په لسګونه افغانان هم شهیدان شوي. د دواړو خواوونه خلک ستړي دي، هم افغانان او هم هغه طالبان جنگیالي چې په ولایتونو کې یا په لومړي کرښه کې جنگ کوي. تر څنګ یو نړیوال توافق هم رامنځته شوی، لکه څنګه چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه، د قطر ناسته ده، د منځنۍ اسیا ناسته ده، او تیر ورځ د امریکا خارجه وزیر د سعودي عربستان د شاهزاده سلمان سره مستقیما په ټلیفون خبرې کړې او هغه څخه غوښتل چې د افغانستان د مذاکراتو بل خصوص د دزبند لپاره باید جدي اقدامات وکړي. نو زه فکر کوم د تر څنګ چې په افغانستان کې دننه هم یو تفاهم نظر موجود ده، په نړیواله کچه هم د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره د سولې د راتګ لپاره یو توافق نظر شته. البته مشکلات شته، پاکستان، ایران، روسیا د هیوادونه نه وړي چې کامل سوله په افغانستان کې شي. خو زه فکر کوم چې د دې وخت را رسیدل چې خلک نور د جنگ او د مړو تکان نستومان زی دوه خوونه.
تاسو هم دن صاحب، تاسو په واشنگټن کې مله سیاسي حالاتونه له خبرو افغانانو څخه یاست، نو مخکې چې د افغانستان په ګډون د ټولي جنوبي اسیا لپاره د امریکا جمهور رئیس خپل ستراتیژي اعلان کړه، تاسو خوشبيني و چې د دې سر به د افغانستان په حالاتو کې ډیر زیات تغییر راسي؟ بیا اوس په ورستیو کې لیدل کېږي چې هغه خوشبيني هغه مرنه ده لکه څومره چې په پیل کې و. خو تاسو فکر کوي امریکا څنګه کولای شي چې په دغه وضعیت کې چې انتخابات د افغانستان د دیموکراسي یو اساسي ستون دی، د دې انتخاباتو د امنیت او افغانستان د حالاتو د شکېدو لپاره د امریکا او د ایران روابطو ته پکتو، د امریکا او د پاکستان روابطو ته پکتو، څنګه امریکا کولای شي چې کومک وکړي؟ او آیا داسې یو څه ستاسو په واشنگټن کې چې دوی د دې حالاتو ته متوجه وي؟
ا بیزین له شخص نه امریکا کې هم تر اوسه پورې د اراده موجوده ده او هم امکانات شته، ځکه چې د نوې ستراتیژي د اوزاو پر بنا باندې ده. په دې معنی چې افغان حکومت د امریکایي ځواکونه یا امریکا حکومت نه غواړي چې نور ځواکونه واسي یا په جګړه کې دوی سره مرسته وکړي، نو امریکا به خپل مرسته و نسبه موي. لکه څنګه چې موږ تاسو هم ولید په غزنی کې هم هلته امریکایي ځواکونه د افغانستان د حکومت او د خلکو هغه البته د مرستي غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړ او هوایي ځواکونه ورته واستول. د انتخاباتو لپاره هم امریکا متحده ایالات هم مالي هم سیاسي او هم نظامي ژمنې لري، خو دا بل ته ګرځي د افغانانو او د افغانستان د حکومت اراده پورې. که د افغانستان حکومت او خلک د امریکا نه وغواړي چې نور هم په دغه ارسو کې دې سره کومک وکړي، خامخا کومک وکړي، خو باید یادونه وسی چې د مذاکراتو په وخت کې دا به د افغان حکومت لپاره مشکل وي چې یو د شرایط طالبانو شرایط نه دا هم ده چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو حضور محدود شي. نو په دې خاطر افغان حکومت هم تر یو حده پورې ناچار ده نشي کولای چې دین زیات د امریکا خیل توب او د هغوی دغه په افغانستان کې مرستې وغواړي. نو دغه اوضاو ته په کتو سره زه ویلی شم چې لکه څنګه چې خپله ستراتیژي هم تعریفوي، وایي چې د امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د حضور دپاره زمان نه ده تعین شوی، او همدا د افغان حکومت افغانانو د تقاضا پر بنا باندې دغه مرستې به ترسره کېږي.
ډېره زیاته مننه اوریدونکو. تاسو په واشنگټن کې د میرلند پوهنتون له استاد او په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له پخوانی پوځي سلاکار محمد شفیق همدم صاحب سره زموږ مرکه اوریده. دغه مرکه تاسو وروسته زموږ پر ویب پاڼه باندې بیا کتلی او اوریدلی شئ.
ما موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس یوسف خان زدران اقتصادي خبرونه وايي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د کرنیزو محصولاتو تر ټولو ستر نندارتون او د انګورو کلنۍ جشن جوړ کړی دی. د یاد وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون او جشن 13 ورځ د کرنې د وزیر، د هرات د والي، د هندوستان، پاکستان، ایران او ترکیې د استازو په حضور کې د دوه ورځو لپاره پرانستل شو. د ده په وینا په دغه نندارتون کې د هرات 130 ډوله انګور او نور کرنیز توکي نندارې ته وړاندې شوي دي. د افغانستان د کرنې وزارت د دغه نندارتون هدف د کرنیزو تولیداتو پیژندنه، بزګرانو ته د فرصتونو پیدا کول او دغه شان کرنیزو او حیواني محصولاتو ته بازار موندنه ګڼي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې دا نندارتون داسې وخت پرانستل شوی چې سږ کال د هرات د انګورو حاصلات 160,000 ټنه ته رسیدلي چې د تیرو کلونو په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. د لوی اختر او خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د کابل په حبیب الله ځاځي پارک کې شپږ ورځنی ملي نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونویان او د فیوچر پلان په نوم د خدماتي دفتر رئیس سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې د خپلواکۍ او اختر په دغه نندارتون کې کورني تولیدات، د ټکنالوژۍ وسایل، لاسي صنایع او افغان میوې په 15 غرفو کې ځای پر ځای شوي دي. ښاغلی پسرلی وایي دا ډول نندارتونونه په بازار موندنې او د کورنیو تولیداتو په ودې مثبت اغیز درلودلی شي. د په وینا په دغه نندارتون کې موسیقي او نور تفریحي پروګرامونه هم په پام کې نیول شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو 150 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بورې 150 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1120 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 550 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 2 افغانۍ او یا پوله، یو یورو 2 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومانه 1 افغانۍ او یا پوله، او زر پاکستانی کلدارې 596 افغانۍ.
اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو څخه د دې ساعت اقتصادي خبرونه واوریدل. اوس ورځوي نړیوال مسلې ته تاسو به څورځي مخ کې سمش پر وپاره باندې یو ویډیوي رپورت لیدلی وی چې په هغه کې یو شمېر افغانانو چې په ایران کې اوسېدل او وایي چې پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له وروستۍ لړۍ سره اقتصاد ډیر خراب شوی دی او بیرته افغانستان ته ستانه شوی دی. ملګرو ملتونو وویل چې 4,40,000 افغانان د روان کال 2013 میلادي کال له پایل راهیسې افغانستان ته په خپله خوشرستانه سوي دي. دوی وایي چې په ایران کې اقتصاد ډیر خراب سوی دی او د خلکو ژوند ورځ په ورځ له سختۍ سره مخامخ دی. د ایراني لیری بیا ریال بیا هم په مارکیټونو کې په بیساري ډول د ډالر په مقابل راټیټه سوې ده. اوس رپورت وایي چې پر ایران د امریکا د متحدو ایالاتو د بندیزونو د وروستۍ مرحلې له امله د عراق اقتصاد هم متاثر شوی دی. واشنگتن روانه میشت پر ایران یو لړ بندیزونه ولګول، خو دا چې دې بندیزونه د عراق پر اقتصاد څه اغیزه کړې ده، دا به احمد شیبر دا اوس راځره په استودیو کې د یو تفصیل به ورکړي. شیبر صاحب، د امریکا بندیزونه پر عراق څه ډول تاثیر کړی؟
مننه فرشته جانې. د عراق ګرځندوی د دغه هیواد د ناخالصو عوایدو 3% جوړوي چې نږدې 5 میلیارد ډالر کیږي. اکثر خلک عراق ته د شیعه او د مذهبي ځایونو د لیدنې لپاره ورځي او 30% ډیر کسان له ایرانه عراق ته ځي. په دې ورځو کې په نجف کې مذهبي مراسم دي، خو د دغه شهر هوټلونه تقریبا خالي دي. په نجف کې 215 هوټلونه دي چې په تیرو کلونو کې به په دې ورځو شپو کې ډکو پروازونه هم کم شوي. پخوا د نجف او ایران ترمنځ په دغه شپو ورځو کې هر ورځ 15 پروازونه کېدل، خو اوس د الوتنې 12 تر کم شي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو بندیزونو څنګه عراق ته د ایران د مذهبي خلکو سفر متاثر کړی دی؟ یعنی
بلې دغو بندیزونو او د ایران دننه د اقتصادي ستونزو له امله د ایران د پیسو ارزښت د اپریل له میاشتې په دی خو نږدې نیمایي ته راکم کړی دی. د کال په پیل کې $1 $2,900 ریاله تبادله کېده او اوس په تور بازار کې نږدې $1,60,000 ریاله $1 کېږي. ځینې ایرانیان په دې باور دي چې د ریال د ارزښت د ټیټېدو له امله نجف ته لږ خلک ځي. د فرزاد رضا علي په نوم یو ایرانی وایي چې نجف ته د دې لپاره لږ خلک ځي چې ریال بیا ارزښت شوی دی، نو هلته د دوی مصارف ډیر زیات کیږي. د بندیزونو له مخې فرشتهجانې د ایران پر اقتصادي معاملاتو او د خامو موادو پر وارداتو بندیز لګیدلی. په بل ګام کې به په نومبر کې امریکا د ایران مرکزي بانک متاثر
او د ایران د تیلو پر صادراتو هم د رپورټونو پر اساس دا بندیزونه زیات سی. خو شیبر صاحب، د عراق مسبی ځان کتام ایران غټ هیواد دی، د سیمې غټ هیواد دی او اکثر شیعه دي ایرانیان، خو کچیری دغه د ایران د شیعهګانو سفر د عراق مسبی ځایونو ته محدود سوی دی، آیا دا دومره زیات دی چې د عراق اقتصادي متاثر کړی؟ ځکه په نړۍ کې خو نور شیعه هیوادونه هم څه چې کربلا او د نجف ښارونو ته د مسبی مراسمو د پرځای کولو لپاره سفر کوي.
داسې خو ده، خو په نجف کې د علي کرم الله وجهو زیارت دی. د زیات هر کال شاوخوا 1.5 میلیون کسان ورځي چې د نور اسلامي هیوادونو هم دي، خو د دې ترڅنګ هر کال نجف ته د شیعه امامانو د څلوېشتې د ورځې لپاره ګڼ خلک د ښار ته سفر کوي. خو اکثر خلک د ایران د تر 80% زیات ایرانیان نجف ته ورځي. د دغه خلکو لپاره په نجف کې نږدې ټولې لوحې ته په فارسي لیکل شوي دي، یعنی ایرانیان دومره ډېر ورځي او هر لور ته فارسي ژبه اورېدل کیږي. په نجف کې د هوټلونو د اتحادیې مشر ابو خنای موویل چې تر 50 زیات زائرین هر کال د ایران وچه نجف ته ورځي.
ډیره زیات مننه اوریدونکو تاسو واوریدل چې پر ایران د امریکا د متحدو ایالاتو د روسیې بندیزونو له امله د عراق اقتصاد متاثر شوی دی. تاسو که غواړئ چې د افغانانو پر ژوند باندې چې په ایران کې اوسي او اوس بیرته ستانه شوی یا هلته دي، د ازادي راډیو ځانګړی ویډیوي رپورټ وګورئ. نو لطفاً زموږ په پاینټ ته ورسئ. ازادي راډیو ټکی کام.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو په دې خبرونه کې ورسته د یو کلی زر ژغونه او نيزه ډرامه درته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د مونږه لوګار ولای د درې سوالې لارې باندې دی، یو تورړه وړو په 3000 کلدارې او یو د نصارو پولې په 500 کلدارې او یو کیلو پوره په 200 کلدارې او یو کیلو چای په 200 کلدارې. ډیر که ما ته وسلام.
سلام علیکم. زه د روزګان ولایت د ګزاو د بولسوالۍ څخه سره خبره کوم. وروره دا د ګزاو په بولسوالۍ کې دا یو دانه پر دې جوړ کړی دی حکومت. وشه دې پایې خان په دې شې دې چې کدارې وو دې پر دې المن باندې پروت دې مزګې د نشکل سره مخامخې وروره دا حکومت مسته دا په دې کې اتره نوې. السلام علیکم.
الو زکریم د پکتیکا یو سپټل د کوړې د مشکل د کلی او سیدونکو دا پیغام اشرف غنی ته پردم او بیا د پکتیکا ولایت ته پردم چې پای د موږ دی خېلو مشکل او بند چې دا مری کوټ بند هغه باید موږ ته وټړي جوړ کی باندې نه مې تړاله نه مې پاته دا چې خبر نه چې روپې چا یوړي بند چا نه مې چې پریکو باندې وټړي دومره زم بیراو چې یو دوه به الیخ به خالص زم راوځو رو باندې موږ لارم ډیر خراب کړی پلار کې بند د موږ دره لري تیریز خرمن ته چې موږ زو سلام په احترام باید بند موږ ته جوړ شي. ازادي راډیو زنده‌باد.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي راډیو څخه به تاسو په پوره ډول سنیمو بجو د نن ورځې د خبرونو لنډیز واوري. خو تر هغه مخکې اسمت ساروان یو جالب مطلب لري.
د امریکا د جنوبی ورجینیا ایالت چارواکي غواړي چې د رای ورکولو د سیستم د لا خوندیتوب لپاره لوی نوي ټکنالوژي کار واخلي. په دې سیستم کې د رایو د ټولولو لپاره د بلاکچین ټکنالوژي پر اساس له خوندې شویو سمارټ یا ځیرک غوږیو څخه کار اخیستل کیږي. تمکیجی چی لدی سیستم څخه د امریکا د ساش کال د کانګرس په منځپړاو انتخاباتو کې کار واخیستل شي. د جنوبی ویرجینیا چارواکو په دې اړه په باستن کې له وارتس کمپنی سره قرارداد لاسلیک کړی چې امریکایي سرتیری له خپلو ځیرک یا موبایل ټلیفونونو څخه په استفادې د نړۍ له هرې برخې څخه خپل رایه وکاروي. د همدې هدف لپاره د موبایل ټلیفون یو ځانګړی پروګرام هم ډیزاین شوی او سب شوی رای په بلاک چین کې ثبت او زیرمه کیږي چې په هغو کې د درغلۍ او لاسوهلو امکان له منځه لاړ شي. له دې پروګرامه کار اخیستونکي رای ورکوونکي باید خپل عکس چې حکومت تایید کړی وي ثبت کړي او بیا د رای ورکولو په وخت پر خپل موبایل سیلفي ویډیو واخلي او ویلی شي. یاد پروګرام په خوانی عکس له دې ویډیو سره پرتل کوي او د رای ورکوونکو هویت یقیني کوي.
وردو اسمت ساروان ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوي.
په کابل کې د ملي امنیت د ریاست پر روزنیز مرکز وسلواله حمله شوې ده. د کورنیو چارو د وزارت وایاند وایي چې په دې حمله کې تر اوسه پورې مرجوب نه ده پیښه شوې. افغان چارواکو د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر یو روزنیز مرکز د پرونی انتحاري حمله د مرجوبلو تازه ارقام خبر کړل. پرون د امیر روغتیا وزارت ویلی چې په دې برید کې 43 تنه وشل شوي او شپږ 50 نور ژوبل دي. خو نن افغان چارواکو ویل چې د پرونی حمله د وشل شویو کسانو شمیر 43 تنه ده. راپورونه وایي چې د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بوسنیا هرزګوینا د هغې سیمې د پارلمان چې سربان پکې برلاسي دي پر هغه اقدام انتقاد وکړ چې د بوسنیا د سرب ځواکونو لخوا د زرګونو مسلمانانو د وژلو په اړه یو مخکینی راپور رد کړی دی او کرملین تایید کړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اتریش د بهرنیو چارو وزیر په واده کې ګډون وکړي.
اوریدونکو دا یو کلی زر ژغونه ډراما درته خبرو، خو تر هغه مخکې غواړم یو یادونه وکم چې په دشتي برچی کې د پرونی حمله مسولیت کومې ډلې نه دی اخیستی او د کابل په قلعه وزیر سیمه کې چې دا هم نن روانه ده د دې مسولیت هم چانه دی اخیستی. وګورو چې د ورځې په جریان کې به څه نور پرمختګونه وسي. لطفا زموږ خبرونه اورئ. زموږ خبرونې د ماښام تر 2 بجو پورې دي.
یو کلی زر غاگونه
زوهی لوی که ملک سیب نو آبخانه این دوانه خود دیر خونده ورده
وایم دارو دیش سردار خانه دامو دی خپل پالیز دی دی قانان دی خدای خلری دیر خواری ور سرکل
ریختیای ویلی چې بیل خوارې نه دینشته نه دنیا نام خدای دی وی
ډیر ادم خ جوړه کړی را
دا شاوخوا خایسته ونی ګلونه څومره خخ کاری
هغه دې چا خبره دوا ورځې ژوند دی چې خو خوشاله تیر شي رښتیا پښتنه دی عیب نه وی دا ډیر وخت دی خو نه وی راغلی خیرت خو به وی څنګه دې پیښه را وکړه
مالک صاحب خیرت ما خبره تیر ده او خیاران متل کوي چې تا ما یا خو میرون ته شي یا لوی غرونه ده
راغلم چې مونډه ترړه را سره وکی سردار خان باندې په واس پر ده چې زما له واس کېږي ولی نه پستر کو
وایم سترګې دې په ما خدای دې آباد لره تل دې کلی ولسته خیر شه ده لیدا
وای نیت صاف منزل آسان دا کلی ولسونه دې لپاره یو ځای وسیږي چې دی او بل په غم او خاطی کې سره شریک شي خا وستی نو خپل خبره وکا چې ما سر پخلاص شي
خپل خبره خدا ده چې له خپل سره په جنجال اوختایم
سردار خان په تا به بعد هم ولګیږي خو خه بني ادم هغه وی چې پرته ته هم خبره سیږي پاتې شو خپل خو بیا خپل وکنه
بس ملک صاحب یو بدر نشي وی دي نور مې ملامتاو
خا چې خپل پړه منی نور څه نه درته وایم خدا خپل دی ونه خدل چې څوک دی او بیا ملانجه څه ده
هر مالک شه څه درته وایم لخپل خور او دغیر لخوان سره په غمه وختم
ها ها
او خبره وګدادا په لای کې بدلته کوم خو چې تر سره یو دلال ته ورشي
ریشفه په دفتر کې ستړي شوی چې د مکتب په میدان کې وګرځو د شاګردانو سره به خبرې وکړو
ما ویني صاحب مننه الحمدلله آرام یم له شاګردانو سره مخې لیدلې ډېر ښه نظرونه یې لرل
رښتیا یې به شاګرد ته مې ویل چې دلته راشي د انتخاباتو په باره کې قسم یې کړی ده چې رای وړي او موږ ته یې وښيي
د انتخاباتو په باره کې رسامي کړې ده
هو یعنی دا چې پر سامه کې د انتخاباتو اهمیت خو ته لای دی
ښه
مهرباني وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام ګلبانو خورې همدا مې درته خو ته لا عمر ډیر دی تا زهره نومېږي نام خدای پر سامه کې ډیر لوی استعداد لري
ښه ښه زهره ستړي مشي
کور ودان تاسو ستړي مشي
خوار مشی خازهری تنه رسامه ای ها
سوایم بس سبی پزړه کې راشي رسبو به او زړه به په خوشاله و
ګلبانو دا کوم امر انجلې ډیر لوی استعداد لري کخه لري چارې ورته برابر شي خپل هنر کې به لوی نوم پیدا کړي
هم دا سده د کورنۍ خون کارګری به د لارې مشالونه وي خا زهری ماوینه سویل چې د انتخابات په اهمیت یې ورسامي کړی ده
او ګلبانو ترورې رسابې به راوړې ده تاسو او ماونه سابې وګورئ چې څنګه ده دا دې وګورئ همدا ده
ترکه اوهو هو دا څومره ښکلې ده ماونه صاحب دې وګوره څومره ښه پیام لري
ګلبانو همدا سي ده ته ګوره په تیارو کې چې ډېوې روانې دي د ځینی د خوځو نمایندګي کوي او د ځینی د نارینه وو
هو او د تیارو په اخر کې ښکلی او رنګینه فضا ده ونې او ګلونه دي ودانې دي
لدې دیونه چې له زیرو سره ښځه او له زیرو سره نارینه لیکل شوی مقصد دا ده چې که ښه ښځه او ښه سړی انتخاب شي تاسو به له تیارو نه رڼا او ښکلی ژوند ته راوباسي
شابه زهره همداسې ده خدای دی پیام تشریح مر سره لیکل شوی چې خلک دې رسامه په مقصد خو پوهیږي
هو دا پیام زما هم ډیر خوښ شو زهره ته ولوله
په کار پوهې اخلاص بدې وطن دوست خزه او په کار پوه اخلاص بد او وطن دوست سړی انتخاب کړي چې وطن او وطن دول ته خدمت وکړي
آفرین شاباش زهره آفرین
دې رسامه به خیخ کلی کاپیان یې اخلو او بیا به د خلکو د پوهاوي لپاره په مهمو ځایونو کې لګوو
سیده زه خو د ځوانانو د سپورتي مسابقې چې ګورم ډېر خوشحالېږم
جمیله د خوشحالۍ ځای خو ځکه دی چې دا هر څه د ځوانانو شورا په هلو ځلو وشول
ډېر ښه وشول اے کدا مسابقه نه وای که ځوانان په ورزش کې مصروف نه وای د کلی ډیر لکان او ځوانان به ګمرا سی وای او د سری خو په ډن کې به ګرځې د لوی ته وای ښا که بد می ویل خدای دا ده
وایم ګل خبره دی وکړه موسا ګل چوت بد بوجه ته خو د عقل نه ریا نه کوم خبره چې ته کوې ته بل چا ورته پام هم نه
خدای دا ده ته خود خپل ملګری د عقل نار بولی چې دا سدا اوس دی وای چې موږ د ځوانانو شورا کوم داسې کار وکړو چې د خلکو پکې ډیره ګټه وي
سیدا دا خو ډیره اسانه پښتنه ده زړه دې بد مشه د موسا ګل شاګرد یې هم ویلې شي
نه خدای دا د فقلا باد کی پرېد چې ستا یار موسا ګل هی جواب ورکی ته وایخه
زه د خدای داد په ځای زوایم چې ښه اوس نو ځواب وایا
ځواب یې اسانه دی خدای داد دا لږ مخکې زه او ته د ځوانانو شورا دې غونډې ته لږ کوم ځای نه راغلو
استاد خان دلاور خان د خوړ د غاړې د ځمکو نه
ای شاباس اوس نو غوږ سه جمیله خبره داسې ده چې زموږ د قانانو د خان دلاور خان ځمکې ته وټي جوړول چې د سیلاو مخه یې ونیسي ته وایښه
خانو وټی خو د خان د لاور خان زمکو ته جوړول اوس نو ته د اصل مقصد وایا موسی ګله.
اصل مقصد مې دا دی چې خان د لاور خان خو هر څه لري، خپل زمکې له سیلاب یو څه ساتلی سي، خو پاتې سول دا غریب خلک. سیلاب ظالم به د دوی د خولې شخوند وتښتوي.
خانو چاره یې څه ده؟
خبره په چاره کې ده که نه؟ چاره یې دا ده چې د کلي په سر کې سربند به ښه پوخ جوړ کړو ته وایې ښه، د کلي ټولې ځمکې به له سیلاب نه بچ وي.
واه واه واه، ژوندی دی موسی ګلی، زړه دې بدمشه، عجبه د حکمت خبره یې وکړه.
خدای دادا د حکمت خبره یې وکړه، خو زه وایم راځئ له کومې موسسې نه به مرسته وغواړو، که نه دا وړۍ به شړۍ نه شي.
نه موسسې ته حاجت نشته، دا وړۍ زه شړۍ کوم.
کښېنه کښېنه موسی ګله، ته نو هسې هوایي خبرې کوې.
نه هوایي خبره نه کوم، کلیوال خو څه پیشو نه دي خوړلي، ته وایې ښه ښه شر به پی وکړو، ملنګۍ به مس ډول وغربوي، او ځوانان به په شوق د سربنده پخولو کار کوي.
ما خو ویلي کوم چې موسی ګلی د عقل انار ده، ومو لیدل.
خدیجې، د پولې تر څنګ په دې اوار ځای کې دسترخوان وغوړوه، لوښي پې کېږده، زه لاسونه مینځم.
ښه ده، خو ته صبر چې زه لاسونو ته د اوبه واچوم.
نه نه، دا دې هم مینځم.
ښه نو بسم الله که، دارو دې شه.
خو ته هم راځه، لاسونه دې ومینځه.
دغه ده، درغلم.
خدیجې، ورور دې بدماشي ته لاس اچولی، اسې نه چې ریا راپسې راشي دا سوکړک او شړومبې راباندې زار کړي.
ملنګه، ما هم داسې نه انګېرله چې ورور به مې دومره دښمني راسره کوي، خو اوس زه به هم خوښه شم.
غریبې، ته نو څه کولی شې؟ وایي خاورو له ایرو سره واړول، باد پې راغی دواړه یې یوړې.
داسې مه وایه، د غریبانو هم خدای شته، زه ځم په ولسوالۍ کې عریضه پې کوم.
ګمان مې نه شي چې عریضه څه ګټه وکړي، خو زه بیا یو کار کوم چې ورور به دې له ډېره درده په ځان وخاندي.
نه نه، پام کوه، ګوره زه نه دې نیسم ملنګه، داسې کوم کار ونه کې چې ځان ته دې ضرر ورسوي، ورور ته مې.
نو څه وکړم، دی مې د مرګ خوبونه ویني او زه لاس تر زنې ورته کښېنم. ها
خو زه چې عریضه پې وکړم، دا یې ښه او قانوني لاره ده.
ښځې، زه پوهېږم چې څه وکړم او څه ونه کړم، زما په کار کې به غرض نه لري.
بلی درنو اردوونکو، ستړي مشه د یو کلی زرغګونه ډرامې په 255 برخه کې مو واورېدل چې موسی ګل د ځوانانو شورا ته وړاندیز کوي چې د کلیوالو په حشر او مرسته باید د کلی سربند محکم شي چې ځمکې د سیلاب له خطر وژغورل شي. پوښتنه دا ده، چیرته چې تاسې ژوند کوئ، آیا کارونه په ګډه او حشر کوئ؟ که د خلکو ترمنځ حشر او یو بل ته درناوی وي، د خلکو په ژوند کې څه بدلون راځي؟ پام دی اړه په 0 شپږ 0 1 0 1 شمیرې ساسو غږیز پیغامونه را رسیږي، او تر څنګ یې کولی شئ په 0 99 45 40 او 0 22 55 شمیرو را سره اړیکې هم ونیسئ. تر څنګ یې په خپرونه کې د ځوانانو چارو مینیت د رضاکار ځوانانو چارو رئیس لایق شاه زدران هم را سره دی چې له نیکه مرغه زموږ سټوډیو ته را رسېدلی، او د همدې موضوع په اړه به د حکومت په هڅو هم ورسره بری اترې ولرو. تاسې درانه اوردونکو، که غواړئ په خپرونه کې راسره ګډون وکړئ، شمېر یو ځل بیا وایم 0 99 45 40 او 0 2 2 5 5 درانه. خپرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشه.
مننه مهرباني.
مهرباني دا غڅ پړ چې موږ مخکم اردن کو سره یادونه وکړه شر یو د لرغونو دودونو څخه دی چې د افغانستان په بیلابلو سیمو په تیر عمر لر پروتو کلیوالو بندو سیمو کې ورڅخه خلک راغونډي دل یو کار به په ګډه کاو ورسته بیا رپورټونه یا خلک چې وایي چې دا همکاري د خلکو خوراک مشوي دا ولې د افغانستان په بیا رغونه د کلو په بیا رغونه همدارنګ په بیلابلو مسولیتونو کې ځوانانو ته راځي کې خلکو ته راځي کې د دوی دا راغونډیدنه بیا یو ځل مهم کار دی دغه کارون ته اوس چې دا تاسو تشکیل رامنځته شوی دی چې باید رضاکارانه ځوانان داسې کارونو لپاره راغون کې څومره هڅې شوي دي او څومره خلک په څارځک ورته ګوري.
بسم الله الرحمن الرحیم. په ټولو نه مخکې خو زدران صاحب تاسو ته او د تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. په بخښنه سره چې لږ نه وخت شوم
لږ څه خبرونه ده خیر مهرباني.
د مونږ د ریاست په اړه تاسو سوال وکړو د رضاکارو ځوانانو ریاست یا د فرنګي چارې چې موږ په مخ باندې ورو دا ریاست د ځوانانو چارو امنیت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو امنیت په پاډانه کې دی او الته رضاکارانه باندې چې کوم ځوانان کار کوي په اشر کې لکه تاسو مخکې چې اشاره ورته وکړه موږ تاسو په محلي ژبه کې اشر ورته وایو خو موږ دلته په دولتي چوکاټ کې د رضاکار ځوانان یعنی هغه ځوانان چې دوی غواړي چې په رضاکارانه ډول باندې د هیواد د خاورې لپاره خدمت وکړي
کله ولسته خیر ورسیږي
کله ولسته خیر ورسیږي موږ تاسو دلته په افغانستان کې ډېر مدني ټولنې وینو چې پر رضاکارانه ډول باندې د غزوانان کار کوي نو دغه تشکیل چې رامنځته شوی دی د ریاست چې رامنځته شوی دی هم دغه سي د غزوانانو لپاره د انسجام لپاره رامنځته شوی دی چې موږ اما په هوای ځوانانو تور کو دي دوی شبکې مخکې و فدرېشن په نوم باندې د دې د ولایتو په ست باندې بیا د شبکې په شکل کې اوس د ولایتو په ست باندې ودلته د کابل په مختلفو نحیو کې ولسوالیو کې چې اوسم د اوسنی وخت کې زمونږ برنامه اخته دي پرونو مونږ په دې سبز ولسوالۍ کې د ځوانانو رضاکار ځوانانو شبکې
رامنځته کړم په دې باندې باورې چې د مسولیت زینو خلکو ته اوس پرل شي چې دوی پر رضاکارانه ډول یو څوک د خپل ولس او کل لپاره چې هغه بیا رغونه برخې وي تر ډیره پاکه یو نظافت وي ون لګول ویل دي وړاندې هم وخت نو دولتي چارواکو د کمپاین په شکل یو ډول د برنامه مختوړي دي نو یعنی تاسو په دې باور شوی چې دا باید لا قوی شي لا پیاوړی شي ترڅو منسجم وي
بس نن کې مونږ د کوي کولو لپاره د نور نړۍ کې کوم تاسو ګورو په نړۍ هو هیوادونو کې کوم تاسو ګورو رضاکارین دود په کوم ډیر زیات
دی
یو ان وی چې کوم په ملل متحد کې د خپل ځان ته یو مخصوص بخش لري چې په رضاکارانه ډول باندې دلته ځوانان راځي د هر برخه ځوانان راځي یو ځوان دی یو انجینر راځي په انجینری په برخه کې د واړی چې په هفته کې یا په یو ورځ کې 200-300 پر ذکرانه ډول باندې معلومات انجینری په برخه کې ورکړي
هندستان او پاکستان کوم مثالونه درلودل چې ملیونونه ونی ولګیدل او دا رضاکارانه
نو رضاکاری چې کومه ده دلته په افغانستان کې دا دوت خمو تاسو په مشرانو یا په کلیو په باندې کې ډیر زیات او چاشر بکید یو لخت به پکې د یو دیوال وچ چا جوړو یو کالا به جوړولای والا را به جوړ ولا یعنی دا شرونه به مخ کې کېدل خو دلته اوس د رضاکارۍ په برخه کې د ځوانانو چارو مینیت او په خستو کې د مونږ ریاست دغه کارونه په مخ باندې روان کړی دي شبکې مونږ رامنځته کوو اما په خوي ځوانانو ته ورکو
دا دود اوس اصلا لمنځ تلل بیا غواړي را ژوندۍ کې کنه شته په خو په ډیر مغه کلیواله ستوندې تاسو غواړي چې
دا دغه چې کوم دی د مونږ تاسو په لوی پکتیا کې یا په لوی ننګرهار کې یا په لوی کندهار کې په افغانستان کې مختلف صحاتو کې اوسم شته د سنه دي چې نشته په کلیو باندې کېشته
ولې رنگي پیکا شوې
ده رنگي پیکا شوې دغه تاسو مونږ د سه چې مونږ هڅه او کوشش دغه کړې دي چې د رضاکاری بخش کوم دي مونږ هغه ځوانان چې دوی په کمو ټولونو کې په سازمانونو کې یعنی دوی هغه کارونه چې کوي رضاکارانه کارونه دي خو مونږ دا کوشش ته چې دوی په ګډه زموږ سره د مینیت له طرف نه د یو انسجام دغه
ځوانانو همانګیره
مسته شي اوس لکه په یو د بل خار مختلف ناحیه دي یا خروالی د دلته دغه سره په ګډه باندې باندې برنامه دي خار د پکوالی د لپاره
پلان باندې کته سودا حد څه کوي خلک د غدود ته بیا هم په خ نظر ګوري یا رجوند کیږي ګټي څه دي ولې ټینګار پر کیږي چې اولاند څه نتیجه ورکوي خلک به څه ګټي وویني
نو ګټه دغه دی چې دغه د رضاکاری دود چي یو خو احساس او یو پوهه ورکول د خلکو ته ما په هوای ورکول چې مونږ هم په وطن په مونږ باندې حق لري کایو ز د دولتي ماموریم کایو معاصل یم کایو تجاریم کایو بل څوک یم یو ما په هوای ورکو اوس دا کار خالی فقط دغه نه دی چې د شروالي و د ناحیه دی او مسولیت په دی غوي خو زم د دغه وطن د وګړي په حساب باندې دغه مسولیت لرمه چې زم په دغه کې ونده واخلم د هر په کوالي کې ونده واخلم د محدثیست لپاره د نیلګوي په لګولو کې زب برخه واخلم د کشجر کری مهم چې موږ تاسو لرو دلته نیلګوي لګولو نو په دغه کې زب برخه واخلم د سولو پر وشتلو کې باید موږ تاسو کوشش وکړو
خلکو ته د ملکیت یو احساس ورکول دي چې دوی خپل ځان دلته وګړي
احساس وګنیو
او اوردونکو ته ورګرزو خوستزو زیرک را سره لغزې پاړی کې کده اول خو به زیرک څخه پښتنه دا وی چې تاسو په سیمو کې آیا د اشر موضوعات اوس هم شته او کشته څه ګټه مولې دلې ته په همدې اساس نظر واورو مهرباني
مننه کوم جناب زدران څخه به زما غږ
درځي بالکل تاسو غږ خبريږي مهرباني
قربان سم دومره ما جناب زدران صاحب چې کومو فکر وکړو په عمومن کې د ځوانانو رول په هر کار کې چې وي دغه کار په پروسه باندې مغز لري ولې کچر څه تاسو فکر وکړي چې مخکې به دغه ټول د ځوانانو ټولنې په کلیو باندې کې ناشته ول چې په خپل منځ کې حکومت پریکړه وکړه هغه پریکړه به سر ته رسېدا عمل کېدا به خو اوس قدر ته وایم دغه ستونزه دغه مشکلات مونږ ګورو په ډېریو سیمو کې چې ترمن زمینا محبت ډیر کم شوی دی حتی اکل چې ډیر ځوانان زګور ما دغه ستوري لکه مخکې مو په وختو کې به چې موجود و خو بیا هم په ځوانانو زغه کوم چې کوم کار چې کوو دی لکه څنګه چې په خوا کول وسم دغه باید کار تر سره کو دي ځوانانو ترمن باید مذکره وشي سره ټولې برابر لکه په خوا مو ټولې برابر او کچې د دې ځوانانو ترمن مذکره وشي کوم کار چې په ګډه وشي په کار کې هم برکت هم شتون ولري او پاینده کې به
مهرباني وعلیکم السلام ځان معرفي کړئ ورور
عبد الله دی وردا کوم خبره کوم زوایم کله شي وکي دا غدوانانو تعلق دی اثر غاته لو ده یو تشویقی خبره ورته شي وای چې نور هم په حاصل کې د دوی وندا او یا تاسو وای
مله نه دغه چارو مسول لایک شزدران را سره د یتمن دوی په یو برنامه باندې کار کړی وي چې دا څه رامنځته کړی دی او امغهږي او مانګیل لپاره کار کوي دی به درته وای خیر اوسه د خپل سیمې حال خو تاسو راتونه بل اردن کو تورزو مهرباني تاسو پښتنه بچوي وړاندیز به موڅوي ترڅو هغه سي چې لکه زیرک لخص ولڅ په وختو کې به ډېرې ښې نتیجې ورکولې او یو خورا ګټور کار و چې په ګډه بکې دوه اشر برابر منځ کې دوه ساسي مو حال څه دی او که پښتن لري هغه مخلو مهرباني د موبایل لار سره وګه کې ګټه بموي ها دا اردن کې چې اړیکوم صفانه وړي کې شليږي بل ته نوبت ورکو چې دا وخت خبرونه په دې برخې را سره وصل دی ستړي مشه لطفا ځان معرفي کړئ لغه ورسته موضوع په اړه ساسو نظر مهرباني
وله السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان معرفي کوي
بل نن په د احمد تصلي
تسلسل کوم ځنه درډ کېنو لرا سره
بل د سنجوي ول سالي د کندهار ولایت د سنجوي ول سالي
مهرباني خیر اوسه بخیر الله ډیر مننه زه شیم خیر اوسه تاسو د خدای خلری د اشر پاړه غږی ګوساس پسې مو کې خلک په ګډه کار کوي د کلی ولس د پرمختګ لپاره د غوي د آبادی لپاره کنه دا دود لمنځه تلل دی او وړاندیز بچی وی په دې برخه کې
نه زه دران څه محترم و دا دود خو مثال کې په خوان ډیر دود و ځان قسم دا دغه په وخت د مؤسسو سره کمزوري کې خو جام دا دود څه جوړ ولسالې کې دی خې ډیر دی ازمره وطن تقریبا نو ولسالې د څنګه له څخه درشل پر وطن لري ار وطن ځان ته ولل لري نو واړه زړه ځوانان ټول په داسر کې وند کې خپل د ځوان برابر مثلا واړه دي ګوري کارما او تر اوري ادا کې بل شي او تر اوري ځوانان سنځري نه دي د خپل وطن د یاد ولې در بند یا تر بند پورې
تسلسل مخکې اردن کې هم چې ویلې دغه کار ګټه څه ده څه ګټه مو لیدلې ده په غسی مکه
بلې ګټه خو ډېر لري لمړی خو دا چې کچیر ولت په دې سره شته چې پاتې د څه حق دې سره مال نیږي ډېر ځای چې مرزي دي چې دا چې اشرونه نه لري ولت سستې سره لري
نو یو په دغه وی ابل بدی دی او په برکات مثلا دا کار دی د دول څخه زیاده 15 کیلومتر مسافه نو دا تیر په پیسو جوړیږي په بل مصرف ډیر مصرف راځي او که د ولادت خلک تقریبا دا چې ولادت موږ د صلوات ولادت تقریبا یو نیم سره نفر پورې اشار وځي نو تقریبا دا کار په یو او تاو په یو نیم او کې ټول سره رسیدي د دې ځخاره ځوانان باندې سره کې شخص
خدمت کې موضوع پر دسی میں حال رات دغه موضوع په ګټه سره وغږی تخنیکی همکار عبید الله عبید اشاره کوي چې زمونږ یو اوریدونکو دا کار کړی دی پیغام را ته پریښی دی چې پیغام هم لري د خبرو
السلام علیکم سما یم د میدان ورته ولایت جماعت ولسوالۍ نه تاسو د موضوع په حق له مو وایم چې هو شر موږ په کولیو کې اوس هم رواج ده موږ د تسلی کې د سړک موډل خراب شو او بیا هر کلی نه ځوانان او شر ورته وکړ او دا سړک کې دا ټول جوړ او اوس ټول ته خیر رسیږي هو شر ډیر ښه کار ده د اسلام له نظره هم ډیر ښه کار ده چې خلک سره غونډ شي او د خپل مشکل په خپله سره حل کړي مننه تاسو څخه زیاته مننه
څومره خبرېلګه چې سړک ځوانان نو سره یو ځای شو او جوړ کړي وو نو تاسو سیمه هم کدا سه بیلګې لري او په ګټو را سره غږیږي 0 شپږ نوي 0 شپږ پیتو 0 شپږ پیتو شمیره د ټولونه تاسو په خدمت کې دا وکول شي راته پیغامونه پرې دي ځدران چې یو اردن کې ویل چې کپ ګټو خلکو سره وغږیږي چې دا یو فرصت دی چې اردن کې اوري خلک بل الله ته ول شي وي نو تاسو چې خلک تشویقوي راغواړي د برنامو ته چې هداقل استفاده ترو کې څه ګټي ورته بیانوي او بلوم ګټي څه وي د راټولیدونکو
عبد الله ورور د وردګون خبر وکړو بالکل د غیر ذکرای کارونو ګټه هډیر زیات دي سب جان ورور بدغه سره مینا محبت اتفاق زیاتیږي یو نوې تجربه دی کاستې پاره کېږي ملګرتیا په کې جوړیږي په رضاکارانه کارونو کې په وځي باندې چې یو چا سره کار کوي او بل یو کاری تجربه دی وسړي جوړیږي چې نوې نوې کارونه چې کوي کنه بل اوس موږ دلته په مهنت ځوانانو کې دوی لپاره مخصوص یو کارت ورکو چې موږ سره دوی رجستر وي د رضاکارۍ کارت ورکو موږ سره دوی ټول معلومات وی الته اوس ځوانانو باندې زغه کوم چې راشي د ځوانانو چرمونیت ته یا د موږ په ولایتو کې کومه امریتونه دی مدیریتونه د ځوانانو دی الته د رضاکارۍ خپل کارت ورکول کیږي چې په راتلونکو کې دوی د موږ سره سمره کارو کې پر رضاکارنې کارونو کې برخه واخلي دوی ته بیا موږ یو سرټیفیکټ ورکو د مهنت ځوانانو لور طرف نه چې دغه ځوانانو دوا کال یا یو کال یا درې کال زموږ سره کار کړی یا خارج ته دی یا تعلیمي یوې ادارې ته ځي لکه د دوی یو
د دې یو تجربه کې دلې شي ګڼل شي
تجربه ولې نه د تجربه د چې ته د دولت سره او د حکومت سره
د کار کار کړه د دولت او حکومت په چوکاټ کې ویخه کنه خلک په خپل سیمه ییزه کچه باندې راټولېږي غسی خده
اصلا کې زمونږ میسج هم دغه دی چې خلک په خپل اوس یو خدای دینو کې یو انفجار وشو یغه توینه ورکول کومک کول دی مونږ مین میسج دغه دی چې د خلکو سره تاسو په صحه کې کومک وکي یو مشکل سره
دی خلک سره رجستر وي څوک د کوم ګروپ دی او
د مختلف هغه دی نو دوی هغه وینه چې ورکوي الته دار زکارانه ډول باندې ورکوي څوک زور بده باندې نه راوړي نو څوک ماش ورکوي دته په صحاتو کې په ولایتو کې په ولسوالیو کې به دغه کار وشي اوس مونږ تقریبا په 15 ولسوالیو کې دلته شبکې د ځوانانو رامنځته کوو د زکارانو ور سره پلس لیسو کې د کابل رامنځته کوو 15 ولایتو ته مونږ رسمي سفرې لرو چې پاغه کې ته هار دی جلال آباد دی لوګر دی پکتیا دی نور ولایتونه
په ټوله کې خو د اشر د ټولنیزو کارونو د کول او د خیر خګنې تر ټولو خلار ده خو په ټوله کې د افغانستان ستورو سنزو حل تاوم ک خلک سره راغونډي کی ټولي کې د شبکې موجوده وي یو څه فکر کوي هغه ته هم ګټور څه کېدلی شي دا
نو اوس دلته اوس مونږ تاسو ملي برنامه دي سولې برنامه لرو کنه په دغه کې باید رضاکار ځوانان غو کوچت کی ځوانان غو کوچت کی دلته چې باید سولې د راشد دلته په افغانستان کې د ایمی سولې راشي په دغه کې غو کوچت کړي هم د مونږ د ځوانانو چارو موینیت په دغه کې غو کوچت کړي زمونږ مختلف مدني ټولنو چې کومه پدغه کې غو اوچت کړي دي. بل دغه رضاکار ځوانان چې الته موږ فرصتونه لرو په مینیت ځوانانو کې لکه اوس د مختلفو پانتونونو سره موږ د تخفیف په برخه کې هغه لرو کرددونه لرو دغه نه د دوی ګټه پورته کړي. د سپورټس په برخه کې د دوی زموږ د مینیت نه ګټه پورته کړي. د روغتیا په برخه کې د پورته کړي. نورې داسې امکانات چې موږ په مینیت کې څو قسمه امکانات موږ لرو هغه امکانات
اندېښنه چې موجوده ده چې موسسو او ځینې دولتي کارونو دغه څه لږ کمزوري کړی هم دی. د اشر دره ټولیدنه د خلکو ترمنځ مینه محبت نو څنګه دوی په دغه چوکاټ کې سره یوځای کېدلی شي چې هغه مینه محبت هم ساتل شوی ګډ کار هم وي.
زما په آن باندې چې مونږ سروبي ولسوالۍ ته مو د څو ورځې مخکې سفر درلود هغه دومره علاقه و خو ده چې په ډېر وخت کې موږ ته څوک نه وي راغلي. زموږ د معینیت بیا په خاص توګه زموږ د ریاست ورغی ډېره زیاته علاقه د هغې ساحد سروبي ولسوالۍ و خو ده بګرمۍ ولسوالۍ ته مونږ لاړو. پرون مونږ په دې ولایتونو کې زموږ په تیر کال کې ځوانان هلته تللي دي په ماخو تقریبا د درې میاشتې کېږي چې مهینیت ته راغلی هلته علاقه ډېره زیاته ده. دوی ډېره زیاته انرژي لري ځوانان او زه غږ په کوم چې راشي پر رضاکارانه
کول کې د ځوانانو چارو مهینیت په دې باندې ټینګار کوي او د ګټو خبر دی. ډېره مننه ستاسو سره بحث درنو اوردونکو په خبرونه کې راسره د ځوانانو چارو مهینیت د رضاکار ځوانانو د چارو رئیس لایق شاه زدران و چې د اشر په ګټو وټو راسره غږېدو. ستاسو د سیمو حال کراته پرېدی 0 شپږ نوي 0 شپېته 0 شپېته شمېره ستاسو په خدمت کې ده. خو د خبرونې وخت چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پای ته رسېږي. د دغه ساعت مهم خبرونه اورو. د خدای پامان.